امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي، په افغانستان کې د ماښام 8 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
په پکتیکا او بلخ ولایتونو کې په چاودنو کې په لسګونو تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي. ترکیه وایي چې د کډوالو د قبلولو هدیه نور پوره شوی دي، او د امریکایي فوټبال د سوپر بال کلنۍ لوبه دنور وګټله.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 8 ده. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت یو شمیر پوستونه لا تر اوسه خالي دي. ډېر ولایتونه، وزارتونه او سفارتونه سرپرست مسؤلین اداره کوي. بله مسله دا ده چې د قوانینو د تصویبولو په چارو کې کافی کار نه دی شوی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې په 14 کې لږ تر لږه 6 ملکي کسان وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والی مرستیال عطاالله فضلي امریکا ډاکته وویل 14 تر غرمې مخکې د ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې سوي ده چې خلکو ډوډۍ رانیوله. ابراهیم رحیمی نور جزئیات راکوي.
د پکتیکا د ولایتي چارواکو په حواله وروستي معلومات ښیي چې د یحیی خیل ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې نننۍ 14 د یوه ځانمرګ برید په نتیجه کې شوې. د پکتیکا د ولی مرسیال عطاالله فضلي امریکا غاکتول دغه بریدګر پر ځان پورې تړلې بمونو ته داسې مهال 14 ورکړې چې له نانوایی څخه یو شمیر خلک د غرمې لپاره د ډوډۍ په رانیولو بوخت وو. عطاالله فضلي وویل په دې پیښه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي چې درې هغه یې ماشومان دي. ده زیاته کړه په برید کې لس نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. هغه د پیښې د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
د یخیل په ولسوالۍ بازار کې د ولسوالۍ ته مخامخ کوم نانوایی چې وو هماغه کې ځانمرګ برید شوی دی، چې په نتیجه کې زموږ 9 تنه هموطنان زخمیان او 6 تنه شهیدان دي، چې زخمیان د شرنې ملکي روغتون ته وخت او زمان سره راورسېدل. عمومي وضعیت ښه دی.
د پکتیکا د ولی مرسیال عطاالله فضلي همدارنګه وویل چې د 14 پر مهال د پیښې په ځای کې هیڅ حکومتي مامور یا امنیتي کس نه دی لیدل شوی، خو زیاتوي چې د سیمې پولیسو خپله اړتیا له همدې نانوایۍ پوره کوله. دا له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په پکتیکا کې لومړنۍ ځانمرګي حمله بلل کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بلخ په ولایت کې د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نن سهار یو ځانمرګي بریدګر د دغه ولایت د دیدادی ولسوالۍ د نوآباد په سیمه کې د 209 شاهین قولي اردو د عملې د موټر مخې ته ځان په بمونو والوزاوه. په دغه برید کې د ښاغلي قادری په وینا درې کاسه وجل شي ودی او اتلس پوځي منسوبین ټپي شي ودی. د بلخ د ولایت د پولیسو د امنیت عامر ویل چې په ټپیانو کې جک پوری صاحب منصبان هم دي. طالبانو د دغه بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستل.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت په مربوطاتو کې د جمهور ریاست یو ګارد په خپل کور کې وجل شوی دی او مور ټپي شوی ده. اته ولا خوګیانی د ننګرهار ولایت ویاند ویل چې صلاح الدین کور ته په رخصتۍ تللی وو او پرې وسلوالو برید کړی دی او وژلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د مهاجرو د منلو حد نور پوره شوی دی، د ترکیې مرستندوی کارکونکي اوس هم د سوریې په مهاجرو چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي خیمې او نور کومکي شیان ویشي. د ترکیې د بشري مرستو بنیاد پروند یک شنبه په ورځ د سوریه د نن په زرګونو خیمه و درولې چې د حلب د خار نه دراستنیدونکو مهاجرو سره مرسته وشي او هغه ته سرپناه برابر شي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې حکومتي ځواکونه چې روسیا ملاتړ کوي په هغو کلو باندې هوایی بمباری کړي دي چې د ترکیې سره سرحد ته نږدې پراته دي. اروپایي اتحاد ترکیې ته د 3.3 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده چې اروپا ته د مهاجرو د ورتګ مخه ونیسي او جنگ ځپلو کډوالو ته په ترکیې کې ځای ورکړي.
د شمالي کوریا له خوا د اوږده واټن د توغندي توغولو امریکا او انډیوالانو ته د اندېښنه پیدا کړې ده چې د کمونیست ملک د بالستیک توغندي پروګرام خواته روان دی. متیولا عبید نور جزئیات راکړي.
د یک شنبه پوره د شمالي کوریا تلویزیون رپورت ورکړ چې په خپل غربي ساحل کې د تانګچی کریپ نه د اوږده واټن راکټ اوتواو. دغه راپور وایي چې د دې راکټ د توغولو امر د ملک رهبر کیم جونګ اون ورکړو او په کامیابی ترسره شو او پینګ یانګ به د راکټونو د توغولو پروګرام ته ادامه ورکړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک کین هی اعتراض کړی دی او د شمالي کوریا دغه اقدام یې غندلې دی. هغه ویلي
شمالي کوریا د نړیوالې ټولنې خبرداري له پامه غورځولې ده او د څلورم اتمی امتحان نه وروسته د اوږده واټن د راکټ په توغولو د پارونې داسې یو عمل ته لاس اچولې دی چې د زغم وړ نه دی.
همدارا د جاپان صدر اعظم شنزو آبه بیان خپور کړ او د شمالي کوریا د بلستیک توغندي ازموینه وغندله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل چې باید قوي نړیوال ځواب ورکړل شي. پیونګ یانګ ټینګار کوي چې بلستیک راکټ د سولایز د هدفونو لپاره توغولې دی خو د نړیوال ټولنې د مسؤلیتونو نه غړول دغه معمولیت په باره کې سوالونه پیدا کوي. متیو لابت، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د روسیې د امنیت دولتي پولیسو ویلي دي چې د اسلامي دولت وته نو وسلوال نیولې دي. د روسیې پولیس وایي چې دغه وسلوالو په ماسکاو، سینټ پیټرزبرګ او د سلوت لوسک په سیمه کې د تروریستي حمله پلان جوړاوه. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې بیان خپور کړی دی چې دغه سړی د یورال د سیمې د یکټنبرګ په خار کې نیول شوی دی. دغه یاغیانو پلان درلوده چې د خپلو تروریستي حملې نه وروسته به سوریې ته ځي.
یو امریکایی چې د 2008 کال په تروریستي حملو کې چې په ممبئی کې وسو او یو سلو شپږ شپېته کسه پکې ووژل شول، د هند یو محکمې ته ویلي دي چې په پاکستان کې ډېره تروریستي ګروپ لشکر طیبه د ممبئی په ښار کې دغه حملې نه څو میاشتې مخکې دوه ځلې د تروریستي حملو هڅه وکړه خو ناکامه شوه. ډیوډ هډلی چې په امریکا کې د معلوم ځای نه د ویډیو په وسیله د هند محکمې ته شاهدي ورکول او دا خبرې وکړې، هغه دغه حملو په تیاریو کې د خپل رول له کبله په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د ډیوډ هډلی دغه شاهدي به د هند مټ نور هم قوي کړي چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې د بمبئی د تروریستي حملو د پلان جوړونکو پر ضد اقدام وکړي.
په میانمار یعنی برما کې کلکې اوازې خبرې دي چې د حکومت د مخالف ګوند رهبر آنګ سان سوچی کېدې شي د ملک آینده جمهور رئیس وي. دا اوازې د هغه اعلان وروسته خبرې شوې چې ویل شول د راتلونکو میاشتې یعنی د مارچ تر 10 پورې به د جمهوری ریاست د کاندیدانو نمونه سرګند نشي. د آنګ سان سوچی ګوند د دیموکراسي ملي لیگ د تیر کال په عمومي انتخاباتو کې غټ بری ګټلې ده خو اساسي قانون په اساس هغه جمهور کېدې نشي. د دغه غوند مرکزی کمیټې غړي نن باور سرګند کړ چې د سوچي د جمهور رئیس کېدو د لپاره به لار خلاصه شي.
د سومالیا مقامات د تیر هفته د هغې تورستي هڅې په هکله تحقیقات کوي چې د هغې تجارتي جټ الوتکې د غورځولو لپاره کیږي چې د موګدیشو نه جوبورې ته روانېدله. فکر کېږي چې یو کس چې ځانمرګه به هم چوونکی ووژل شو او دوه تنه نور د 4 اویا زخمي مسافرو په ډله کې دي.
نن د فبروري په 8 نیټه په ټوله نړۍ کې د چینایانو د نوي کال مراسم پیل شول او سکال دغه کال د شادي یا د بیزو د کال په نوم یادېږي. د چین په پایتخت بیجینګ کې زرهاو خلک د بودا او تاو د عبادت خانو په تالارونو کې راغون شي او د نوي کال سلور زره او وسو د یار لسم کال هر کله په دواګانو او نیکو هیلو وکړ. د نیوی کال په ورځ چینایان پارکونو او باغونو ته لاړل او میلې وکړې. د نور نړۍ د نیوی ایسوی کال جشن، د نیوی کال جشن او میلې چې فقط یو ورځ دوام کوي، د هغې په نسبت د چینایانو د نیوی کال منځنه دوه هفتې ادامه لري.
د 2015 کال د امریکایي فوټبال د ملي سیالیو قهرمانی د ډنور دیالات د برونکوز لوبډلې وګټله. د ډنور د برونکوز لوبډلې د تیر کال قهرمان ټیم د کارولینا پانترز ته ماتې ورکړه. هر کال جنوري او یا هم د فبروري په میاشت کې د سوپر بال په نامه د امریکایي فوتبال د قهرماني لوبه کیږي چې په امریکا او سیمه کې خورا زیات نندارچیان لري. د تیرې شپې د سوپر بال سیالي چې د امریکا د فوتبال د ملي اتحادیې 2015 کال د ورزشي فصل د قهرمانۍ لوبه وه. د کالیفورنیا د ایالت د سان فرانسیسکو د سانتا کلارا په لوی سټیډیوم کې وسوه. په دې سټیډیوم کې نږدې 10,000 نندارچیان ځایېږي. او د تایوان د تینان په ښار کې د هغه ولس پوړیزه ودانۍ څخه 2 تنه ژوندي راایستل شوي دي چې د زلزلې له کبله ونړېده. په زلزلې کې تر اوسه پورې حداقل 6 کسه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې ساوی لینګ نن د دوشنبې په سهار د خپل میړه د مړي لاندې موندل شوې ده. د دواړو 2 کلن ماشوم هم په زلزله کې وژل شوی دي. د عاجلو چارو کارکوونکي د دې کورنۍ په 5 نورو غړو پسې ګرځي. بل کس چې ژوندی راایستل شوی دي لی سینګ تیانګ نومېږي.
د افغانستان د عامر وختیا وزیر وایي
در حدود 7-8 میلیون طفل زیر سن 5 د تاتې پوشش قرار
هسه خو ټاکل شوی چې لوونه تر 8 میلیونو پوری تر 15 کلنۍ ټیټ ماشومان واکسین شي. خو د کوچیانو ماشومان تر 10 کلنۍ پوری باید واکسین شي، ځکه چې کوچیان له یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو 10 کلن ماشومان هم کولای شي د پولیو ویروس انتقال کړي.
خپل ماشومان واکسین کړي او د ګوزان له ناروغۍ وساتي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د پیل کېدو نه قریب 1.5 کال وروسته اوس هم یو شمیر وزارتونه، ولایتونه او سفارتونه سرپرست چارواکي اداره کوي او یو شمیر دولتي پوستونه لا خالی دي. خبریال رحیم ګل سروان رپورت را کړی دی.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو دا د نږدې 1.5 کال پوره کیږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر نه لري او دا وزارت د سرپرست له لوري اداره کیږي. د ملي امنیت د رئیس له استعفا وروسته دا اداره هم د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. لوی څارنوالي او آن د محلي ارګانونو اداره هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي. د بلخ او نورستان والیان سرپرستي کندوز له هم والی نه لري. په محلي اداره کې تر 1,200 پورې پوسټونه خالي و چې اوس زر پوسټه ریډکشن وی دی. د کابل خروالی په شمول درویش نورې خروالی هم به خروال دی او سرپرستانی اداره کوي. د شپږویشتو ریاستونو اداره هم د سرپرستانو په لاس کې ده. تازه د 130 ولسوالیو د ولسوالانو دندې اعلان تللی دي. د سیمه ایز ارګانونو د ادارې وایاند منیره یوسف زاده وایي ژر به سرپرستی ختم کړي.
په خاطر وعده ای که رهبر
کومه وعده چې د محلي ارګانونو ادارې له خلکو سره کلی ده، ټول هغه پوستونه چې د سرپرستانو لخوا په محلي ادارو کې پر مخ ولل کیږي د عمل تر میاشتې پورې ختم کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي ښایي تر 3,000 پورې پوستونه د سرپرستانو تر ادارې لاندې وي. د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه کې هم د سرپرستۍ سلسله ختم نه ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وایي یو شمیر سفارتونه د سرپرستانو لخوا په بهرنیو هیوادونو کې پر مخ وړل کیږي.
سفارتونه اتونه تر 12 پورې خالی دي، چې هغه مهمه ز یادولای شم د کاناډا سفارت خالی ده، د بریتانیا سفارت خالی ده، د ایتالیا سفارت خالی ده، د ماسکاو سفارت خالی ده، د انډونیزیا سفارت خالی ده، همدغه سه 3-4-5 نور سفارتونه هم دي. سلونه تر 160 پورې د شازفیر نوونی ستر سکرتارانو پورې به خالی او سرپرستان به کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي ځینې سفیران نومولي خو د کوربه هیواد تایید ته منتظر دي. امریکا غږ موندلی چې په وزارتونو کې تر 10 موینیتونه د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمي وایي د حکومت رهبری د یو مهم پوسټ لپاره له ګڼو کاندیدانو سره په خپله د دندې مرکې کوي او تر ازموینې اخلي.
تلاش ما امی است که به جایزی که
زمون حد صدا در لحق چی یو چوک پا دند جر و گمارو خدا دا چی یو کس در لند وقت لپار ولرو دوی تر حقی پر دند پر ما خویسی چی یو وار کس ورطا ورطاکل شی او مرکه ور سره وشی.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 3 میاشتې کابینه ولایتونه د سرپرستان لخوا پر مخ وړل کېدل. ځینې څېړونکي دا کار د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په ګمارونو اختلاف ګڼي، خو حکومتي ویندویان بیا دا ردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د جمهوری ریاست د وایاند مرستیال سید دفر هاشمی وایي چې د افغانستان پارلمان د قوانینو د تصویبولو په چار کې ډیر څه ندی کړی او په ملک کې تقنینی بهیر درېدلی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د وایاند مرستیال سید دفر هاشمی د شمی پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس د وینا په وخت ویل چې ملي شورا لخوا د قوانینو تصویب ته شاره ول د دې سبب شوی چې د افغانستان کابینه د قوانینو او کړنلارو په تصویب اوږده بحثونه وکړي او د دغه شورا لخوا د قوانینو د نه تصویب تشه د کابینې لخوا د قوانینو په تصویب ډکه شي.
دلیل یې چې ما این قسم جلسات برگزار میکنیم و نشست های فوق العاده کابینه را میداشیم.
خغلی هاشمی ویل د دې دلیل چې مونږ ولی دغه سی غونډې جوړو او د کابینی په کولا د ناسی لرو همدادی چې متاسفانه افغانستان ملي شورا ته په ډیر درنوي سره زموږ د تکنین بهیر درېدلې دي او په دې برخه کې ستونزې لرو. د کارونو زیاتوالی د طرحو او ډیرو قوانینو خاکی دي چې باید تصویب شي چې په دې برخه کې کار ترسره شي چې تر اوسه نه دی ترسره شوی. سید ظفر هاشمی ویل چې د یکشنبې د ورځې د کابینی په کولا د غونډه کې د کاپي اخیستلو د حق قانون د انسانانو د قاچاق کولو قانون او د سړي تښتونې د قانون یوه زمینه هم تصویب شوې چې ملي شورا ته د تایید لپاره واستول شي. د افغانستان ملي شورا غړي د ژمي پروسه ته تللي او ټاکل شوی د بلې میاشتې په نیمایي کې بیرته دغه شورا ته ورسانه شي. قسم د افغانستان ملي شورا د سید ظفر هاشمی په سرګندونو لا تفصیل نه ذکرې خو ولسی جرګې په تیر یو کال کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وو پرمانونه بیرته ارګ ته استولې دي. د جمهور رئیس د وایاند مرسیال په خپل نننۍ خبري کانفرنس کې د افغانستان په حکومت کې دلنه د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د اختلاف په حق له خبر شوی ریپورټونه په بشپړ توګه رد نه کړل. خو ویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله په لوی ملي مسلو چې د سولې او جګړې مسلې هم پکې شامل دي اختلاف نه لري.
در قسمت موضوعی کې گویا اختلاف نظر بین رئیس جمهور و یا رئیس اجرایه وجود داشته باشه بر...
خغلی هاشمی ویل په دې اکله چې ګوندی د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د نظر اختلاف شتون ولري تاسو دومره ویل غواړم چې د ملي یووالي حکومت او په کوم ترکیب چې موږ پرې همدا اوس کار کوو د افغانستان په دننه کې یوه نوې پدیده ده. په دې کې هم شک نشته چې هر څوک چې پاره کچوي د چارو د پرمختګ او د یوې ادارې د فعالیت په هکله او د بیلابیلو ځایونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې خپلې ځانګړې سلیقې لري. د خوشحالتیا زیادادی چې هم جمهور رئیس او هم اجرایه رئیس د لویو پالیسیو په برخه کې او د مهمو موضوعګانو په برخه کې د جنګ او سولې او د دولت د مملکتي چارو په پرمخ وړلو کې یو ډول نظریات لري. هغه ویل چې په لوی مسلو یو ډول نظریات موجود نه وي نو اوس په دا حکومت هم نه وي. د افغانستان جمهوری ریاست د وایاند مرستیال د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ولومی د کار څخه د ګوښه کېدو په باب اوازې ناسمې وبللې. ویل چې ښاغلي ولومی استعفا نه ده کړې. همداشان سید ظفر هاشمی په خپل خبری کانفرنس کې په اسلام آباد کې د څلور اړخیز بهیر په درېمه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ سولې د خبرو د پیل په باب ویل چې افغان حکومت په داسې حال کې چې په دې غونډه کې شوي پرمختګونه مهم ګڼي خو افغان حکومت په احتیاط د خبرو پیلوتا هیله مند دی. سید ظفر هاشمی ویل چې دوه لارې په مخ کې دي، یا جنگ او یا هم سوله. هغه هیله خوده چې د هوت په څلورمه به په کابل کې د څلور اړخیز بهیر څلورمه ناسته د افغان حکومت او طالبانو ډلو سره د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار د ولایت د ناامنو ولسوالیو لسګونه بې ځایه شوي خلک نن د کابل د ښار د حضوري چمن په سیمه کې د اعتراض په توګه راټول شول. دغه خلکو د حکومت نه وغوښتل چې ستونزې حل کړي. د امریکا غږ همکار ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی دی.
دا د ننګرهار ولایت د لسګونو بې ځای شوو کډوالو غږ دی چې نن د کابل ښار په حضوري چمن کې راټول شوي وو او له افغان حکومت څخه یې د سولې، امنیت او سرپناه غوښتنه کوله. د شینوارو قوم پورې تړلي دغو کډوالو ویل د ننګرهار ولایت د نازیانو، اچین کوټ، هسکې مینې، دیبالا او سپینغر ولسوالیو څخه تر 6000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي، چې 3000 کورنۍ دا مهال د کابل په سرخی پله، بوتخاک او ارزان قیمت سیمو کې ستونزو ډک ژوند سره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ستونزو ته د حل لاره چاره ولټوي. د زهین شینواري او خان سعید پونون دوه کډوالو امریکا غږ ته وویل:
موږ غواړو چې موږ ته امنیت ونیسي. دلته مهاجرین شوي، موږ ایست کور سرپناه ځای نه لرو. مولا تر اخیل چې د کابل دی هغه دلته نومري اخلي، ځمکې اخلي، موږ ته څوک نه راکوي. مولا تر اخیل د کوم ځای مهاجر شوی؟ د وردګو خلک هغه اخلي. وردګ د کوم ځای مهاجر شوی؟ د لوګر خلک اخلي. لوګر د کوم ځای مهاجر شوی؟ موږ ته باید مرسته راکړي.
موږ د تاسو نه جدي غوښتنه دا ده چې موږ دغه کام په
دی پول چرخی او په دغه ساحو کې به سرنويشت پروت ده پارزان کې ماته په بوتخا کې څنګه چې د مولوی تاراخیل او مونجیل اسمکه ورکړی دا چې مومن او شینوار او خوګیانه سرحد ساتي پچ منګلم دل تزمکه راکاني آیا منګ افغانان نه منګ د دې خاور نه یو کو
په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای کابل ته د ننګرهار کندوز او هلمند ولایتونو شاوخوا اته زره کورنۍ بي ځای شوی چې دغه وزارت اړوندو مرستندوی ادارو ته معرفي کړی دي د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ ته وویل د ننګرهار له بي ځای شو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرستي شوی خو د سرپناه په برخه کې لا تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خوا د دوی سروې جریان لري یو شمیر کورنۍ سره مرستي هم شوی یو شمیر کورنۍ د مرستې لپاره نړیوالو مؤسسو او مرستندویو ادارو ته د مرستو په موخه معرفي شوي موږ هڅه کوو چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو او دوی ته د سرپناه برخه کې له دوی سره مرستې وکړو او دوی ته د سرپناه زمینه برابره
کړو د غراس په کابل کې د ننګرهار بي ځای شو کډوالو ویل چې په ننګرهار کې د ډیورن کرخې ته نږدې پرتو سیمو کې د داعش طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اوږدې جګړې د دوی ماشومان له ښوونځي او پاتې کړي دي لسکلن راز الله چې د اعتراض په توګه حضوري چمن ته راغلی و وویل
نه موږ نه پری خو د ظالمانو داعش والا راغست کړي باید موږ وطن کې عملیات وشي او بیرته خپل ځایونه ته مکتبونه ته لاړ شو
دغه بي ځای شو کډوالو ویل چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شوی عملیات ګټور نه وو او اوس هم داعش او طالبان پکې پراخ فعالیت لري دوی ویل چې د داعش ډلې جنگیالي د دوی په کورونو کې میشتي او افغان حکومت ته خبرداري ورکړ ک په ننګرهار کې نه امنیت او تجدید پاملرنه نه وکړي نو دا ولایت به سقوط وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شمیرو لمخه د محل په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې طبي پیخو فقر او بیکاری لامل د بي ځای شو کډوالو شمیر سباندې 12 زره تنو ته رسیدي چې دغه ناخوالو تر ټولو زیات زیان خزو او ماشومان ته اړولې دی دغه کمیسون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2009 کال کې د بي ځای شو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 210 زره تنو پورې اټکل شوی وو خو دا شمیره اوس محل 1250 زره تنو ته لوړه شوې ده د دغه کمیسون پر وینا اکثره بي ځای شوی کډوال په خورا بد حالت کې ژوند کوي چې اند ژوند لومړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسي نه لري ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
پغ بلبل د جانا یو خسته گل د جانا زرگرد سرو زرو جو لکه چار گل د جانا لکه چار گل د جانا پغ بلبل د جانا یو خسته گل د جانا زرگرد سرو زرو جو بدل دے جانا یو خستہ گل دے جانا زرگرد سرو زرو جو لکا چار گل دے جانا لکا چار گل دے جانا باغ بلبل دے جانا یو خستہ گل دے جانا زرگرد سرو زرو جو لکا چار گل دے جانا لکا چار گل دے جانا دشتان تاج محل ته جانا او خسته گل ته جانا سرگرد سرو زرو جو لکه چار گل ته جانا لکه چار گل ته جانا او باغ بل بل ته جانا او خسته گل ته جانا سرگرد سرو زرو جو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په راپورټو کې مو واوریدل چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو یو نیم کال کېږي، مګر تر اوسه پورې ډېر وزارتونه، ولایتونه او سفارتونه سرپرست چارواکي اداره کوي او ډېر نور حکومتي پوستونه لا خالي دي. نن شپه د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې د ملمنو سره همدغه مسله راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانانه شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په یحیا خیلو کې په یوې چاودنې کې لږ تر لږه شپږ ملکی کسان وژل شوي او لس نور زخمي شوي دي. د پکتیکا د والیم رسیال عطا الله فضلی د امریکا غا غشنا رادیو ته ویلي دي چې چاودنه د غرمې نه مخکې د ولسوالۍ د بازار په یوې نانوایی کې شوې ده چې خلکو ډوډۍ رانیوله. د ویلي دي په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان او درې سړي دي. د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری د امریکا غا غشنا رادیو ته ویلي دي چې یو ځانمرګي بریدګر نن سهار د دغه ولایت د دیدادی د ولسوالۍ د نوابات په سیمه کې د 209 شاهیل قول اردو د عملی د موټر مخې ته ځان په بمونو والوزاو. نو ویلي دي چې درې سرتیري وژل شوي، اتلس نور منصوبین ټپي شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې بیګا د دغه ولایت په مربوطاتو کې د جمهوری ریاست یو ګارد په خپل کور کې وژل شوی او مور یې زخمی شوی ده. په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د مهاجرو د منلو حد نور پوره شوی دی، د ترکیې مرستندوی کارکوونکي اوس هم د سوریې په مهاجرو باندې چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه کې بند پاتې دي، خیمې او نور کومکي شیان میشي. د ترکیه د بشری مرستو بنیاد پرون د یکشنبه په ورځ د سوریې په داخل کې په زرګونو خیمې ودرولې چې د حلب د ښار نه راستنیدونکو مهاجرو سره مرسته وشي او هغوی ته سرپناه برابره شي. د شمالي کوریا د اوږده واټن ویشتونکي راکټ تازه توغولو امریکا او د امریکا انډیوالانو ته دا اندېښنه پیدا کړې ده چې دغه کمونست ملک د بالستیکي توغندي د پروګرام د جوړولو خواته روان دی. یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا تلویزیون رپورټ ورکړ چې په خپل غربي ساحل کې د تانکګيري نه د اوږده واټن راکټ وتوغاوه. د روسیې د امنیت دولتي پولیسو ویلي دي چې د اسلامي دولت وطنه وسلوالي نیولې دي. د روسیې پولیسو ویلي دي دغه وسلوالو په ماسکاو، سینټ پیټرزبرګ او د سیورډلوسک په سیمه کې د تروریستي حملو پلان جوړاوه او غوښته چې د حملو نه وروسته سوریه ته ولاړ شي. یو امریکایي چې د 2008 کال په تروریستي حملو کې چې په ممبای کې وشو او 1168 کس پکې وژل شول، د هند یوې محکمې ته ویلي دي چې په پاکستان کې ډیره تروریستي ګروپ لشکره طیبه د ممبای په ښار کې د دغه حمله نه څو میاشتې مخکې دوه ځلې د تروریستي حملو هڅه وکړه خو حمله یې ناکامه شوه. په میانمار یعنی برما کې کلکې آوازې خپرې شوې دي چې د حکومت مخالف ګوند رهبر آنګ سان سو چی کېدای شي د ملک آینده جمهور رئیس وي. دا آوازې د هغه اعلان نه وروسته خپرې شوې چې وویل شول د راتلونکي میاشتې یعنی د مارچ تر 18 پورې به د جمهوري ریاست د کاندیدانو نومونه څرګند نشي. او د سومالیه مقامات د تیرې هفتې د هغه تروریستي هڅې په حقله تحقیقات کوي چې د هغه تجارتي الوتکې د غورځولو لپاره کېدی چې د موګدیشو نه جیبوتی ته روانېدله. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو یو نیم کال شوی دی، مګر تر اوسه ډېر وزارتونه، ولایتونه او سفارتونه سرپرست چارواکي اداره کوي او ډېر نور حکومتي پوستونه لا خالي دي. د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې همدغه مسله د میلمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه حفیظ آصفی او نوشابه آشنا دي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.